محکومیت قدرت‌های جهان را به دنبال داشته است.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ ماخمنۍ نیم ساعته خبری مجله ده چې په کې به په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو حال درکړو. همدارنګه به په بغلان کې د والي هغه څرګندونې در سره شریک کړو چې وایي دغلته هغه سیمې چې د برق پایې پکې ولاړې وي د پولیسو لخوا نیول شوي خو لا هم د وسلوالو د ډزو هدف دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. نوریا سنوري د افغانستان اړوند همدارنګه د نړۍ خبرونه دروړي.
سر که پام وکړئ چې مهمو خبرونو سر ټکوته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ترکیه وایي غواړي په خپل ګاونډي سوریه کې له نړیوالو متحدینو سره په ځمکنیو عملیاتو کې ونډه واخلي. د عراق پوځ وایي یو هلیکپټر د پلازمینې بغداد په جنوب کې راغورځېدلی او ټوله نهه عمله یې وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ځواکونو د تیرو 43 ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري او د هنې غوري سیمو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او په کندوز کې بیا 22 مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د ملي اردو نه سرتیري هم وژل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل بانک له پوره وړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمن ښار ګوټي د تړون څرنګوالي ته د ټاکل شوي پلاوي راپور ورسېدلی او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. که څه هم د جمهوری ریاست مرستیال وایي د دغو اقداماتو یادونه ونه کړه خو ویویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري ساتي.
اقداماتی که نیاز بود اکثریتش صورت گرفته و در آینده هم اقدامات دیگر صورت میگیره.
د مخکې کابل بانک له پوره وړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمن ښار ګوټي د تړون څرنګوالي ته ټاکل شوي څېړنیز پلاوي ویلي وو چې په دې تړون کې ډېره ملامتي د ولسمشر پخواني حقوقي سلاکار ته متوجه ده. دوی ویلي چې د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دفتره داسې مکتوبونه تبادله شوي وو چې له قانون سره یې اړخ نه لګاوه. محمدي له دغې پیښې وروسته له خپلې دندې لرې کړی شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د راتلونکو اتو یا نهو ساعتونو پورې به له کابل سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په اتو ساعتو نهه ساعتو کې د کابل برېښنا وصلوو، نورمال کوو، یې هیڅ مشکل به نه وي.
د بغلان پر دند شهابالدین سیمه کې له ازبکستان کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې شلو ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی دی. خو د برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې دا برېښنا به ډېر ژر وصل کړي. د هرات له زندانه د ولسو ښځو په ګډون 130 بندیان خوشې شول. د دې ولایت مرکزي زندان مدیر عبدالله عزیزي رسنیو ته ویلي چې دا کسان د ولسمشر اشرف غني د دو فرمانونو په اساس خوشې شوي دي. نوموړي وویل چې دغو بندیانو د خوشې کېدو تر څنګ د یو شمېر نورو د بند په موده کې هم کموالی راغلی دی. د هرات د محبس چارواکي وایي چې د ولسمشر دا فرمانونه د لوی اختر او میلاد النبی په مناسبت ورکل شوی و. د پاکستان جنوبی ایالت سند هندوانو ته اجازه ورکړې چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا به په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سند چې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډېره برخه پکې اوسي د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان وایي له قانوني چوکاټ پرته چې دوی خپل ودونه ثبت کړي، هندوانې ښځې په اسانۍ د په زوره ودونو تښتولو او جنسي تېري هدف ګرځېدلي او هم کونډې له حقوقو بې برخې وي. د نوي قانون له مخې په سند کې له 18 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي. قانون دغه راز دې ته لاره پرانیزي چې اوسني ودونه هم په اتومات ډول ثبت شي. خو دغه قانون یوه لنجمنه ماده هم لري او هغه دا چې که ښځه یا میړه له خپل دینه اوړي واده یې لغوه کیږي. د پاکستان مرکزي پارلمان هم په ورته یوه قانون غور کوي. مسیحیان چې د پاکستان یو بل لوی مذهبي اقلیت دی خپل ودونه د مستعمرې د وخت د مقرراتو پر اساس تنظیموي. ترکیه وایي غواړي ترکیه وای غواړي په خپل گاونډي سوریه کې لنړیوالو متحدینو سره په ځمکنیو عملیاتو کې ونډه واخلي. د ترکیه یو لوړ پوړي چارواکی نن په استانبول کې خبر اعلان ته وویل چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات به یو اړخیز نه وي. هغه زیاته کړه چې موږ غواړو ځمکني عملیات مخته یوسو، که په دې اړه توافق موجود وي ترکیه به په دغو عملیاتو کې ونډه واخلي. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د روسیې په هوایي ملاتړ سوریې د سوریې حکومتي ځواکونو تهاجمي عملیات د دې سبب شوي چې د سوریې پوځ د ترکیې پولې ته ځان نږدې کړي. کورد وسلوالو هم د مخالفینو له لاسه وتلې مورچلې نیولې او د پولې په اوږدو کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستوره د نړیوالو په مرسته د رامنځته شوي اوربند رعایتولو د هڅو په ترڅ کې نن په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم سره خبرې وکړې. د عراق پوځ وایي یو هلیکپټر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې راغورځېدلی او ټوله نهه عملیه یې وژل شوي دي. د پوځ ویان جنرال یحیا رسول وویل روسي ساخت مې 12 هلیکپټر نن د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلی دی. هغه وویل دوه پیلوټان او اووه پوځي افسران په دې پېښه کې وژل شوي دي. د نړۍ د اومه تیلو دوه سترو تولیدونکو روسیه او سعودي عربستان موافقه وکړه چې تر هغو به د تیلو عرضه کمه کړي چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو وزیر علي النعیمی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نووک سره له خبرو وروسته وویل چې دا به مناسب وي چې د تیلو عرضه د جنوري د میاشتې اندازې ته راکمه شي. نعیمی وویل قطر او وینزویلا هم موافقه وکړه چې دوی به هم دا کار وکړي او هیله مند چې نور د تیلو صادرونکي هم دغه وړاندیز ومني. ایران ویلي چې د تیلو عرضه په چټکۍ سره زیات ترسول د کلونو بندیزونو په نتیجه کې پر نړیوال مارکیټ کې خپل له لاسه وتلې سهمیه بیرته پوره کړي. د نړۍ بازار ته له تقاضا زیات د تیلو عرضه لدې سبب شوي چې د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په سلو کې اویا راټیټه شي او د یو بیرل بیه شاوخوا $10 ته ورسیږي. د تیلو د بیه کموالی روسیا، آذربایجان، عراق او نور هیوادونه چې اقتصاد په تیلو متکی دی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي او 45 وسلوال تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې د افغان چارواکو په وینا وژل شوي دي. د دهکده صلح المان په نوم مرکز د افغاني سری میاشتې ټولنې په همکارۍ هغه ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزې لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. په یو بل رپورټ کې واورئ چې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو سرتیرو او یو شمیر بهرنیانو د خوشی کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او افغان چارواکو د اسیرانو د خوشی کولو لپاره عملیات کړي دي. د افغانستان د قانون او پټرولم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند قانون طرحه به ډیر زر بشپړ او حکومت ته به وړاندې شي. د افغانستان په اړه باز نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې واورئ چې د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې اندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد حکومتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې ولسي پاڅون کوونکي هم برخه لري. دا چې د عملیاتو اوس په کومه مرحله کې دي همدا اوس راسره له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال د تلیفون په تماس کې دی. شنواره سب خبرونه ته ستړی مشي چارواکي د روانو عملیاتو په اړه وروستي حال څه وایي؟
ډېره مننه انصاب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد باندې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. د امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشکوال په وینا باندې دغه عملیات کې تر اوسه پورې څه باندې 40 کلي له وسلوال نه پاک شوي دي او هغه ساحې چې له وسلوال نه پاکېږي په دې ساحه کې هغه پاتون کوونکي چې پخوا د الجزایر قدیر دیت باندې د داعش پر ضد راغولار شي وو د مغه سیمیز پاسون کوونکو د فارامنتی پوسټ جوړ او په دغه ساحه کې 20 پر ځای کیږي. د دې په وینا باندې په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې 15 ویخت د داعش او سوار وزن شي وي او دا رنګ د دوی وجه په دغه عملیاتو کې ملکی خلکو باندې تیز او کوم تمرکز نه راوځي.
ډیر زیاته مننه شینواره سبو چې له ننګرهارې د عملیاتو ریپورت راکو. په روانو خبرونو کې به بیا هم په ننګرهار کې د ازادي رادیو له خبریال شاه محمود شینواري سره په تماس کیو او د غلطه د روانو عملیاتو په اړه به تازه حال درکو. اخواته د بغلان په ډنډیغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی عبدالستار بارز نن ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا پر کار کوونکو وسلوال للرې ډزې کوي او نه یې پرېږدي چې د برق نړیدلې ستنې ودروي. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې هغه سیمې یې نیولې چې ستنې پکې ولاړې دي. د همدې ستونزې په اړه احمد شیبر د برېښنا د شرکت له ویان وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې که جګړه روانه وي تر کله به د کابل د برېښنا ستونزه همداسې وي. توحیدی په جواب کې وویل
ډېر زیات مننه، البته دا ستونزه رښتیا همداسې ده. تر اوسه پورې هم زموږ همکاران همالته په 200-300 متره کې همالته حضور لري، ماشینري سره مکمل ټول وسایل او تجهیزات سره همالته ولاړ دي. حتی یو ځل ساحې ته هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله د هغې څخه اغېز نه ویستل شو ولې چې ډزې پرې کېدې. نو موږ همالته منتظرو دغه دوه ورځې نه زموږ خپل ماشینري او همداراز نور ماشینری په کرایي مو د نورو انټرنیشنل شرکتونو نیولې دي چې هغه هم په موږ چارجېږي. اما تر اوسه پر ولر دي، تر اوسه پر دې زمينه نه ده مساعد شوی، تر اوسه زموږ همکاران خپل د پای بیخته یا د پای سایت ورسېږي او د هلكي او کدي نزدیکیږي دا ته پیډې کیږي او هم کوم کلارانو فعلا هم فکر کوم چې جنگ ډیر شدید روان دی. نو کله چې دا ساحه موږ ته امن کړی شي او موږ ته اجازه راکړي شي، موږ په دوه راوندو کې اول برخه کې د کابل برېښنا وسله وو او په دویمه برخه کې یعنی د استراري په شکل او په دویمه برخه کې به په اساسي توګه په دریو ورځو کې د پایا به تم مور راغو.
مخکې تاسو ازادي رادیو ته ویلي وو چې له اتو تر نهو ساعتونو پورې به تاسو دا مشکل هوار کړئ، یعنی مطلب مولدې استراري برېښنا څخه ده.
دقیقا یعنی موږ په اتو ساعتو نهو ساعتو کې د کابل برېښنا وسله وو، نورمال کوي هیڅ مشکل به نه وي. موږ بیا دغه پایا چې چپه شوې دته بیت د سره فاونډیشن جوړو او د سره پایا جوړو او بیا برېښنا سره وسلو چې دا وطنوال ته نه محسوسيږي. کوم په تاسو نه ساتو کوم کمال د کابل برېښنا وسلو دغه مشکل له دغه سنځه حلو.
تاسو وی پایا ته اشاره کوي، دا راپورونه تر اوسه پر لازم دم نقیز دي. کله ناکله د دوو پایو خبره کیږي او کله ناکله د زیاتو
دو پایدي یو پایا اره شوې دي چې انحراف دونه نه دی پیدا کړی، هغه ځای په ځای ولټ کیږي، هغه نیم سات یو سات کار دی، یعنی ډیر زیات مشکل نه لري، پلیټ ورته ورکړل کیږي او ولټ کیږي. او دا بل پایا چې چپه شوې دي مکمل غورځېدلې، د دغه لپاره باید یو استراري پایا ورته کینول شي چې هغه تیار ماته موږ ځان سره وړای او په همدغه شپږو ساتو کې هم وصل کیږي هم د کابل برېښنا نورماله کیږي. او پات شو بیا اساسي فاونډیشن چې جوړیږي هغه به زموږ تخنیکی کار دی چې باید موږ هغه ترسره کړو.
ته ویل سب چرته جګړه دوام ولري، بل لار نشته چې تاسو د کابل د برېښنا مشکل حل کړئ؟
فعلا د کابل برېښنا یو سال نه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه برېښنا اخیستي 100 میگاواټه فعلا برېښنا لرو. نن یو مطلب تاجکستان لور ته موږ هم ورکړ تر څو موږ تکا وکول شي تر 130 میگاواټه پورې برېښنا دی، 150 تر 130 میگاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده، مخنه مې روانه ده چې دغه مسیر لګزان وشي دغه مسیر به موږ د برېښنا ډېر واخلو. خو تاجکستان لوري په ژمي کې هیڅ برېښنا نه لري، نو هغه د ګوډي په موسم کې برېښنا ډېریږي او تاسو ته فشار ورچال ډېری واخلي، یعنی دونه ډېریږي. خو متاسفانه اوس خو هم برېښنا کم لري، داخله لپاره په موږ نشي خلاصولای.
ته به دې سم مننه.
نو وړه نه دي
په فاریاب ولایت کې بیا د وبخي هغه چا سره مچ مرکو وری ده د خغله توحیدی وو وحید الله توحیدی چې د افغانستان د برېښنا د شرکت ویان دي. د ویل چې کلم په سیمه کې امنیت خشي، البته د ډنډغوري او ډنډي شعبالدین سیمو کې نو دوی کارکونکي په سیمه کې دی او د کابل برېښنا به وصل کړي. اخوا په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو یو شمیر بهرنیانو د خوشکولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د اسیرانو د خوشکولو لپاره یې عملیات کړي. دغه کسان چې شمیرې 1400 په دې وروستیو کې طالبانو تښتولي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو او بهرنیانو له تښتولو سره باندې دوه میاشتې تیریږي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه اسیران خوشي کړي. په اسیرانو کې د ملي اردو 14 سرتیری او دوه بهرنیان شامل دي. د دفاع وزارت چارواکي وای د دغه واسیرانو د ژغورلو هڅې کړي خو نتیجه نه ده ورکړي. دوی وای وسلوالو طالبانو دغه اسیران له یو ځایه بل ته لیږدولې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ژمن دی د دغو اسیرانو ژغورلو ته هر ډول امکانات وکاروي.
کوشش ما ای است که از هر نوع امکانات و چی مسائل فرهنگی
زمون حتی دادا چه لهر دول امکان چخه کار وخلو که فرهنگی لاروی که ده مخور و آسپینگی رو حدسی او که بلا لاروی خود چه دغ اسیران خوشیشی.
زین راپورن وی دغ اسیران ده فاریاب ولایت پا قیصار ولسوالی که ساتل کیگی او ده ها غصیمه ده چه وصلوال طالبان پر حاکم ده. د فاریاب ولی وی دغ اسیرانو ده خلاصون لپاره هیس دول عملیات ندی شوی. دا چې د دفاع وزارت وای د اسیرانو د ژغورلو لپاره عملیات کړي او د سیمې والی ردوي دا هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په خوا تر دې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو تښتول شوي منصوبین له افغان زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو په بدل کې خوشي کړي دي. په دې اړه د فاریاب والی سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باب نه څه ویلي او نه یې کومه غوښتنه کړې ده.
در مقابل آزادی اتنا تان عملیات صورت نگرفته به خاطر از اینکه خدا نخواست
دو دوی د خلاصون لپاره عملیات ندی شوی او داد دی لپاره چې د اسیرو ژوند ته خطر پېښ نشي. د اسیرانو د کورنیو مخورو او د سولې د شورا د غړو لارې مو اړیکې نیولې هیله داره خوشی شي.
په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي شورا پر حکومت تور لګوي چې په دې برخه کې بې پروايي کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی باقي هاشمي تاکید کوي چې حکومت د پرته له پوځي لارې د اسیرانو ژغورلو ته له نورو لارو هم کار واخلي.
یا عملیات رو اندازی کنن یا تبادله
یا د عملیات وکړي او یا د لبندي طالبانو سره تبادله شي. هر کار چې کوي ژر دې وکړي.
د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه تختول شوي ژوندي دي خو ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د اسیرانو له جملې څخه 15 سرتیري وژلي دي. د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانه په دې اړه د حکومت په کمزور اقداماتو انتقاد کوي. د فاریاب ولایتي شورا وایي چې که حکومت په دې برخه کې جدي عمل ونه کړي امکان لري چې وسلوال طالبان ټول اسیران ووژني. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی د سولې کلی په نوم مرکز د افغانستان میاشتې ټولنې په همکارۍ هغه ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمنی ته استي. د سرې میاشتې ټولنې د خبرونو او نړیوالو اړیکو رئیس د سه شنبې په ورځ خبري اعلان کول چې په دې پړاو کې به دواتیا ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول شي. اجمل تورمان په اړه رپورټ لري.
د یو ناروغ او اړ افغان ماشوم درملنه او لاسنیوي کېدای شي د هغو کورنیو لپاره له هیلو ډک زیری وي کوم چې د خپلو ماشومانو د درملنې وس نه لري. د دهکدې صلح آلمان په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ د درویم ځل لپاره دوه اتیا افغان ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د سرې میاشتې ټولنې د خپرولو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفي د سه شنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دغه ماشومان له 650 ناروغه ماشومانو لډلې او د جرمني ډاکټرانو تر کتنې وروسته د شرایط وړ ګڼل شوي او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
فعلا ما شاهد اعزام اطفال در دور
افتاد. اوس مهال موږ د ماشومانو د لیک په درویم پړاو کې یو. هغه جرمني ټیم چې تیره اونۍ د وړو ماشومانو د پیژندنې په هدف راغلی و د 650 ماشومانو لډلې څخه یې دغه شمېر ماشومان د شرایطو وړ وګڼل او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
ښاغلی یوسفی وویل چې د دهکدې صلح آلمان مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ په کال کې دوه ځلې هغه ماشومان چې شدید سوي وي او یا هم د هډوکو ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د معلوماتو له مخې د دغې دوه اړخیزې پروژې له پیل څخه دوه اتیا کاله تیریږي او په دغه موده کې د 3350 افغان ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میشته ټولنه یو مرستندویه ټولنه ده چې په څو وروستیو لسیزو کې هڅه کړې چې بهر ته د درملنې په هدف د هغو افغان ماشومانو د لیک زمینه برابره کړي چې په پرمختللو ناروغیو اخته دي. ویل کېږي په لسګونه افغان ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي هم د دغې ادارې په لګښت یې په هند او پاکستان کې درملنه کیږي. په ورته وخت کې سید مهدی دا غ ماشوم پلار چې دا ډوکو ستونزه لري، ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په جرمنی کې د خپل زوی د درملنې په اړه خوخي وخوده.
خوخیم چې زمونږ ناروغ ماشومان بیا او درملنه کوي او کله چې روغ شول بیرته یې راته راولي.
اسماء او نور احمد هم جرمنی ته پتللو سره د خپل روغتیا په اړه هیله من بریخي. په ورته وخت کې هغه افغان ماشومان چې د دهکدي صلح المان لخوا د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ شپږ میاشتې مخکې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي ول، راتلونکي یک شنبه به بیرته افغانستان ته راوړل شي. دغه هڅې په داسې وخت کې کیږي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دننه هم په لسګونه خصوصي او دولتي روغتیايي مرکزونه جوړ شوي، خو ویل کیږي چې لا دغه مرکزونه د افغانانو د روغتیايي ستونزو د اواري جوګه نه دي.
دوستانو زموږه غلا زده رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو نه د مخام تروو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وسم یو بل ریپورت راخلو هغه د چي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای د دې وزارت د چارو اړوند د قانون ترهبه ډیر زر بشپړو حکومت ته وړاندې شي. خان محمد سین دی په اړه خبر ریپورت راکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ولسی جرګې ځینی غړي او د قانون او پټرولیم متخصصین د دې وزارت د اړوند چارو موجوده قانون په ډیرو برخو کې نیمګړې ګڼي، خو د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د وزارت د نوي قانون طرحه به ډیر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. خاغلی سبا وایي د دې وزارت د فعالیتونو مربوط موجوده قانون د وخت غوښتنو ته ځواب نشي ویلی او ضرور ده چې بدلونونه پکې راشي. د دې قانون د طرحې د بشپړولو لپاره د یاد وزارت په بلنه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د متخصصینو یوه مشورتي ناسته جوړه شوې وه. ښاغلي سبا جوړې ناستې ته په خبرو کې وویل
د قانون وزارت د قانون د بیا کتنې بشپړې دل دی. پخوا به د قانون لپاره بهرني مشاورین استخدامېدل او د یو بل هیواد قانون به موږ ته کاپي کړ، خو موږ دا ځل د سلګونو کورنیو او بهرنیو متخصصینو د نظریاتو پر مټ یوه طرحه جوړه کړې ده. که مو غوره او بلله نور کار به هم پرې وکړو. هیله ده بدلونونه پکښې راسي.
د قانون او پټرولیم وزیر وویل له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له بهرنیو کورنیو موسسو سره د قانونو د کیندلو او د نفت او ګازو د استخراج په سلګونو تړونونه شوي، خو اکثرو یې خپلې چارې ودرولي او یا له تړونونو په شا شوي دي. د وویل ښه مثالونه د شمال د امو حوزې او د لوګر ولایت د مس عینک د قانونو تړونونه دي چې اوس مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د وویل د دې قانونو تړونونه په لومړي سر کې شفاف نه وو او په لاسلیک کولو کې نړیوال معیارونه په پام کې نه وو نیول شوي. ښاغلي سبا وویل د نوي قانون په طرحه کې د ظرفیتونو لوړولو، تخنیکي برخو، د قانونو ارزښت، د تړونونو منل شوو معیارونو، شفافیت، جدیت او څار ته توجه شوې ده. د چارو پوهان د قانونو د وزارت دغه هڅه ستایي، خو د قانون د موادو پر پلي کولو او څارنه یې تاکید کوي. د دې کار پوهانو له جملې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
قانون یو موضوع ده، تطبیق د هغې جدا موضوع ده چې په افغانستان کې د تطبیق موضوع تقریبا ډېره مشکله ښکاري. په تیرو قراردادونو کې، د قراردادونو په ورکولو کې، په داوطلبي یا بیډنګ کې، په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي. که چیرې اوسنۍ پالیسي چې نورو وزارتونو سره هماهنګه نه کړي، فکر نه کوم که دا هم خاصه نتیجه ورکړي. سالم مدیریت او شفافه پروسه کولای شي د دغه مملکت د سرشاره طبیعي زیرمې اقتصادي رشد کې ډېره همکاري وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د نړیوالو معتبرو مؤسسو د ارزیابۍ له مخې افغانستان د 3 ټریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري، خو تر اوسه ځینې ګټه پورته شوې نه ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په جنوبی ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شوی چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میش پارسیان سکان او نور اقلیتونه هم ودونه ثبتولی او راجستر کولای شي. تر دې مخکې په پاکستان په ځانګړې توګه په سند کې اقلیتونو په ځانګړې توګه هندوان او سکانو حق نه درلود چې ودونه یې ثبت او راجستر شي. فرشته جلال زئی په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میریج بل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکې ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسمبلی غړی نند کومار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلی کړی دی، خو نند کومار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلې دوه وروستو څه ورکول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورت ټولو دې لړکې دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچي کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو غټو پړوای
چې دلته کوم خلک وسیږي، کوم مسلمانان دي، او با قاعده چې کوم نکاح او هغه سره بیل یو رجستري ده په هر یونین کونسل کې، او چې کله هغه رجستري کې دا وي چې کوم پیجن پاره یا شنه خدي کارونه دي، نو هغه د خپل کور کورودان سره د خاوند او د خزي او تعلق جوړ شي، هغه به یو فاميلي او فاميلي نمبر وکي هغه ته ورکړي شي. د هندوان لپاره مسله دا و چې هغه دغه رجستریشن یا د کوم اسناد دی دا ورته نو ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم د دې سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ خزه او خاوند یو شمیر ستونزې به لرلې. د دې فائدې یو دغه چې د دې رجستر شي کله نو باقاعده په نادره کې به د رجستریشن کې کم چې د پیژند پاڼې یا د شناختي کارت جوړولو کوم اداره دا کوم د پاسپورت جوړولو کوم ادارې دي، دا هغه ته یو ثبوت دی په کاغذي توګه باندې ورکول شي چې او موږ خزه خاوند یو.
پاسن کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو شذو لپاره هم ګټور بلل کیږي، ځکه کچيري شذي او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند مړینې په صورت کې یو شذ کولای شي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان په جنوبی ایالت سن کې هندوانو د لومړي ځل لپاره حق ترلاسه کړ چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت او راجستر کړي. او اوس هم په سوریه کې په یو شمیر خونځیو او روختونونو د شوې بمباری په اړه نړیوال عکس العمل راخلو. په سوریه کې پر یو شمیر روختونونو خونځیو باندې پرون بریدونه شوي چې په اروپا او امریکا کې عکس العملونه راپارولي. همدارنګه ملګرو ملتونو هم دغه بریدونه غندلي. نوریاس نوري پرې نور تفصیل دراوړئ.
د ناتو یو شمیر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې پر روختونونو او خونځیو پرونی هوایی بریدونه وغندل. ترکیه هم دغه حملو تور پر روسیا چولای دی. په دغه حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن وویل چې روسي ځواکونه له دغه حملو سره هیڅ تړاو نه لري، او په دغو پیښو کې د معلوماتو اساسي سرچینه هغه رسمي بیانونه دي چې د سوریې د حکومت د استازو لخوا ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 5 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 50 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه حملې د حلب او ادلب په ولایتونو کې شوي دي. دغه بمباري په داسې وخت کې کیږي چې په حلب کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ تهاجمي عملیاتو ته زور ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حملې وغندلې او هغه یې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کی مون وویل دغه حملې د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سیوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د حلب لمنو کې د ملکیانو دوه روغتونونه چې یوې د فرانسوي مرستندویه ټولنې د بې پولې ډاکترانو پورې تړلی او یو بل په آزاد ښار کې بمبار شوي دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالتونو د دغو حملو په اړه مستقیما پر روسیې وانه چوله، خو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او ولتیا چې دا هیواد به له دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکی کیږدي شکونه زیاتوي. روسیه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې له 1 راهیسې د سوریې د ولسمشر د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش او نورو تر روسي ډلې په نښه کوي، خو لویدیز دولتونه وایي د دې هیواد ډېرې حملې د اسد رژیم پر مخالفو معتدلو ډلو متمرکزې دي. داسې ښکاري چې دغه پرونی حملې به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره د روسیې په ژمنو شکونه لا زیات کړي. هغه اوربن چې د فبروري په 12مه په منشن کې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې غړو هیوادونو پرې موافقه کړې روانه اونۍ جاري شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر یوه روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له نه د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ماښام له نه بیا د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ خبرونه خپرېږي. په بل